دي او ډاټ ورک وی چې راتلونکو انتخابات په شفافي په ډیره نور جزئیات لکابل د رحمت الله افغان پر راپور کې وابري.
د افغانستان د نوې ملي جبهه مشر د ملي وحدت حکومت یو ځل بیا غیر مشروع باله او د یو مشروع حکومت لپاره د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ. انور الحق عادی چې د دوشنبه په ورځ د کابل ښار په لویدیځ کې خپل پلویانو ته وینا کوله، له افغان سیاستوالو غوښتنه وکړه چې په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلۍ په وړاندې سر له وسه هڅې پیل کړي. زه د افغانستان په ټولو سیاستوالو غږ کوم چې نن ورځ زموږ د مقاومت ورځ ده. موږ باید د حکومت درغلي چلونه درک کړو او ځان ورباندې پوه کړو او د هغو په وړاندې مقاومت وکړو. زه باوري نه یم چې حکومت به بې پرې او شفاف ډول انتخابات وکړي. ښاغلي احدي وویل چې د نظام د پیاوړتیا لپاره به کار وکړي، خو زیاته کړه چې حکومت د مشروعیت له جدي بحران سره مخ دی چې باید بدلون ومومي. د نوې ملي جبهه مشر د حکومت لخوا د انتخاباتو د اصلاح پر روان بهیر هم اندېښنه ښکاره کړه او زیاته کړه چې د غوراوي کمیټه هم هڅې کوي چې داسې کسان د انتخاباتي کمیشنونو چوکاټ ته داخل کړي چې بې طرفه نه وي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د انتخاباتو د اصلاح چارې ښې پر مخ ځي او ډاډ یې ورکړل چې راتلونکي انتخابات به هم شفاف وي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غوراوي په کمیټه کې هیڅ حکومتي استازي غړیتوب نه لري.
حکومت د اصلاحاتو د کمیسیون له وړاندیزونو سره سم عمل کوي. د غوراوي په کمیټه کې د حکومت یو نماینده هم نشته. غوراوي کمیټه یو مستقله کمیټه ده او هغوی به حکومت ته د راتلونکو کمیشنرانو پیشنهادي لیست وړاندې کوي. بنا د اصلاحاتو پروسه د خلکو له غوښتنې او د اصلاحاتو د کمیسیون وړاندیزونو سره سم مخته ځي او انتخابات به تر اصلاحاتو وروسته کیږي.
اکسنیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه وای کچیرې د غوراوي کمیټه له هر ډول فشار او واسطې پرته خپل کارونه پر مخ یوسي، وړ کمیشنران وټاکي، نو دا به د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو غوره ګام وي. د حکومت سیاسي اپوزیشن په داسې حال کې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې د ولسمشری تیر انتخابات ډیر جنجالي وو او د ملي وحدت حکومت مشرانو هم ویلي وو چې د انتخاباتو د سیستم اصلاح یې په لومړیتوبونو کې ځای لري.
په کندهار کې د شزو د لاسي صنعت یوازینی مرکز کندهاري خزانه له سقوط سره مخامخ ده. دغه مرکز چې یو وخت سلګونو سوالګرو مېرمنو ته د کار امکانات برابر کړي وو، اوس یوازې د ګوته په شمیر شزي د خامکي غاړو په جوړولو او نورو کارونو بوخت دي. محمد صادق رښتینی له کندهار په دې موضوع راپور راستولی.
کنداري خزانه د 2008 کال راوروسته په کندهار کې د شزو د لاسي صنایعو د ودې او پراختیا په برخه کې فعالیت کوي. دغه مرکز مسول رنگینه حمیدی څو کاله مخکې له امریکا څخه افغانستان ته راغله او په کندهار کې د شوز لپاره د لاسي کارونو داسې یو کارځای او تجارتي مرکز پرانیست چې دوی په مرسته ځانونو ته نفقه برابروي. رنگینه حمیدی وایي دوی په کندهار ښار او بیلابیل ولسوالیو کې زیات شمېر ښځې وګمارلې تر څو خامکي کارونه وکړي او بیا یې په کور دننه او نړیواله کچه بازار ته عرضه کړي.
مش په دې نازیږو چې نن ورځ مش په سوو خوندي دا ته واڅه ولې چې نور د فقر او د بدبختی سره کدوې مخامخ وي. هغه نن دوی خپل په لاس په ګټه خپل ژوند مخته بیاي او هغه د کندهاري خزانه زمينه به چې دوی ته د لار برابر کړي و.
د نوموري په وینا اوس په افغانستان او نور نړۍ کې د کندهار د لاسي صنایعو بازار سور سوی، نو ځکه دوی د پخوا په ډول کاروبار نه لري او د خپل کارکونکو شمیر کم کړي.
زموږ شترین کال کې مش 1500 خوندې په کورو کې په کاروبار اخته کړي وي او شلتنې خوندې زموږ د لیر روزمره په دفتر کې کار سره کوي. متاسفانه د مارکیټ نشتون په عمل مش د 1500 تعداد وسې نیم سل تر اخته کړي دي. هغه د یعنی د شلتنو تعداد وس هم پاتې دي چې دوی د لیپ دفتر کې کار کوي او د دوی کار مسولیت دا دي چې مواد ډیزاینوي د لیپ مواد خیرن مواد چې د کورو سره ورسي هغه د لیمینځ پاکي او خیاطي ټول مشتلې په دفتر کې کوو. راتلونکو میاشتو کې که مش بازار پیدا نه کو خپل مواد ته خدای نه خسته د دفتر شاید وټړل سي.
خامکی غاړی او پټوان د کندهار د شوز اومد لاسي صنایع دي چې په کور دننه او نړیواله کچه شهرت او بازار لري.
آزادي رادیو د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه په لوی شارونو کې په اف ام 100.15 سپاورې دی شي. په همدغه څپو د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي. په پکتیا کې د جنایي جرمونو اندازه زیاته شوې ده او روان کال تر دې مهاله تر 300 زیات کسان په بیلابیلو جرمونو نیول شوې دي. په دې اړه له پکتیا څخه د ازادي رادیو د خبريال داود تپان راپور ووري.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې د 1204 نوي مریض کال د پیل نه تر دې دمه په بیلابیلو جرمونو ککړ 300 تنه نیولې او قضایي ارګانونو ته معرفي کړې دي. د پکتیا امنیه کمانډان مل پاسوال قادر ګل زدران ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې نیول شوي مجرمین په خپل وخت د امنیه کمانډانۍ له لوري عدلیه او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. دا د په خبره په دغو کسانو کې د غلا، سړی تښتونې، ځمکو غصب او نورو تورونو په تور نیول شوي کسان شامل دي.
تر دې دمه پورې دا کال په ختمېدو دی 300 نفره مختلف نو مجرمین په مختلفو ډولونو مجرمین نیولې دي، قضایي او تحقیقي ارګانونو ته سپارلې. که د مواد مخدر په برخه کې، که دا د قتل په ارتباط وي، که دا د غلا په ارتباط وي، که دا د اختطاف په ارتباط وي، که دا د سرقت په ارتباط وي، دا ټول په مجموع کې 300 نفره عدلی او قضایي ارګانونو ته تللی دي. او یو شاید پاتې نه وي چې د ځمکو د غصب په پخ 500 کسه موږ د قضا د دولت ته سپارلې دي، چې دوی موږ نه غوښتي ول، موږ نیولې دي، دوی ته هم سپارلې دي.
نوموړی دا نه وایي چې د مجرمینو په اړه د قضایي او عدلي ارګانونو له پرېکړو څخه راضي دی که نه، خو په پکتیا کې د ځینو کشپي ادارو مسؤول کسان د نوم نه ښودلو په شرط دومره وایي چې د عدلي او قضایي ارګانونو له لوري د دوی لاسته راوړنو ته نه کتل کېږي. دا دوی په وینا کوم خلک چې دوی لاس په لاس د غلا، سړي تښتونې، قاچاق او په نورو تورونو په کومو سیمو کې نیولي، ځینې کسان یې په بیا بیا په هغو ځایونو کې په هماغو جرمونو نیول شوي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي، خو د معلوماتو پر اساس یې د بډو ورکولو په زور بیا بیا پرته له کوم قیده خوشې شوي دي. ازادي راډیو په پرله پسې ډول څه وکړه چې د پکتیا د عدلي او قضایي ارګانونو څخه د دغو مجرمینو د دوسیو او سرنوشت په اړه منفي یا مثبت ځواب ترلاسه کړي، خو د یادو ادارو رهبري وایي چې مرکزي ادارې په دوی د خبرو بندیز لګولی او رسنیو ته هېڅ ډول معلومات نشي ورکولی. د پکتیا ولایتي شورا وکیلان، مدني فعالان ټول دا خبره کوي چې په پکتیا کې اکثریت نیول شوي مجرمین د پیسو او فشارونو په زور خلاص شوي او لا هم خلاصېږي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالروف خان زدران:
خاص کر په پکتیا کې دلته زموږ د امنیتي ارګانونو لخوا چې مجرمین ونیول شي بیرته د څارنوالیو د محاکمو لخوا د بډو اخیستنو په وجه باندې بیرته د خوشي کېږي. په تعصب سره باید ووایم چې بعضې وکیل صاحبان هم په دغو کې مداخله کړې دي، خو بلې خوا په محاکمو او څارنوالیو باندې فشارونه راوړي چې جرم یې کړی دی هغه دوی خوشي کوي.
دی دا هم وایي چې که چېرته د دغو مجرمینو د دوسیو په اړه دقیقه څېړنه وشي نو معلومه به شي چې یو مجرم په وارونو وارونو د پولیسو له لوري لاس په لاس له اسنادو سره نیول شوی، خو عدلي ارګانونو پرته له قید او بنده خوشي کړی. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د مارچ په 15 د افغانستان او تاجکستان پر پوله نظامي عملیاتو یو ځل بیا د ټولو پام د سیمې ته واړاوه. په دې سیمه کې له تیرو 15 کلونو راهیسې داسې اونۍ نه ده تیره شوې چې کومه پیښه نه وي شوې. د تاجکستان د امنیتي ځواکونو او د افغانستان له لورې د یوې وسلوالې ډلې ترمنځ نښته چې په کې د تاجکستان د پولې یو ساتونکی او یو افغان جنګیالی ووژل شول، په داسې حال کې شوې چې له دواړو لورو پر پوله وضعیت د تغییر په حال کې دی. په دې اړه چې دا پیښې څه ډول پیل شوې او په سیمه کې کوم ځواکونه شکیل دي، جزئیات یې ملالۍ بشیر اوروي.
څنګه چې پسرلی را نږدې کېږي، د تاجکستان له پولې سره نږدې د افغانستان په شمال لویدیځ کې د تاوتریخوالي پیښې مخ پر زیاتېدو دي، خو د افغان حکومت لخوا دغه ځای ته توجه زیاته سوې ده او کېدای سي له همدې کبله حکومتي ځواکونه د سیمې ښه کنټرول ترلاسه کړي. د تاجکستان د امنیتي ځواکونو او د افغانستان له لورې د یوې وسلوالې ډلې ترمنځ وروستۍ نښته چې پکښې د تاجکستان د پولې یو ساتونکی او یو افغان جنګیالی ووژل شول، په داسې حال کې سوې چې له دواړو لورو پر پوله وضعیت د تغییر په حال کې کې دی. یو تاجک څېړونکی رشید غنی عبدلو د ازادي رادیو له ترکمنی څنګه سره په خبرو کې ویلي چې د نشټو لومړی راپور د تاجک پولیسو د ساتونکو لخوا ثبت شوی و. د دوی په وینا پر پوله یوې ډلې قاچاقوړونکو له سرحدي ساتونکو سره نشته پیل کړه. د ویلي چې د افغان حکومت په وینا د سرحد لپاره تاجک ملي امنیت کمیټې ویلي چې دا یو ډله طالبان و. د ازادي رادیو مشال څنګه رئیس محمد امین مدقیق بیا ویلي چې په کندوز کې له یو خبریال سره خبرې کړي او د هغه په وینا د مارچ د 15 نیټې له هغه وروسته پیل شوی چې تاجک سرحدي ساتونکو طالبان د امو سند څنډې ته پر شا وتنبول. په دغه ځای کې یو شمیر لانجمن ټاپوګان دي. طالبانو د حکومت د توغندیو او ټانکونو له بیرې په یوه ټاپو کې پناه واخیسته. تاجک سرحدي ساتونکو دوی له بلې خوا ولیدل، وروسته هلیکوپتر راغلل او سیمه یې بمبارد کړه. دا څرګنده نه ده چې آیا دغه وسلوال قاچاق وړونکي وو او که سخت دریځي. داسې ویل کېږي چې په دې ډله کې دواړه قاچاق وړونکي او طالبان وو. د شاغلی مدقیق په وینا قاچاق وړونکي تل د طالبانو لخوا بدرګه کېږي، دوی امنیت نیسي او قاچاق وړونکي له سیمې تیریږي. د تاجک څېړونکي رشید غنی عبدالو په وینا د پیښې په صورت کې تاجک لوري له دې ستونزو سره مخامخ کېږي چې افغان لوري ته له چا سره تماس ونیسي. دی وایي هلته قومندانان زیات دي او هر څوک چې پر خپل ځان لس شل یا پنځوس کسان راټولولی سي ځان د قانون سرچینه ګڼي. خو د شاغلی مدقیق په وینا د وروستیو پیښو پر مهال افغان ځواکونو په تخار ولایت کې شکایت کاوه او دغه ځانګړې پیښه کې دوی تاجک لوري ته خبر هم ورکړی و، خو تاجک چارواکو دا خبره جدي ونه ګڼله. شاغلی مدقیق ویلي چې له هغه وروسته چې طالبانو په سپتمبر میاشت کې کندوز ښار د لنډې مودې لپاره ونیو، افغان حکومت د افغانستان په شمال لویدیځ کې ځواکونه له سره تنظیم کړل. د د پوینا اوس افغان حکومت په سیمه کې د شمال لویدیځ زون په نامه مرکزی قومنده لري او د شلم قلی اردو ځواکونه په کندوز کې ځای پر ځای دي. دغه دواړه نظامي نهادونه له بدخشان تر کندوز د سیمه کنټرول په لاس کې لري. د روسي ځواکونو 200 لومړی قلی اردو ځواکونه له 901 نیم کال راهیسې په تاجکستان کې ځای پر ځای دي، خو روسي پوځ د جنوري میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې په تاجکستان کې خپل ځواکونه کم کړي. دا اعلان له هغه وروسته وسو چې تیر کال د تاجکستان د 200 لومړی قلی اردو ځواکونه له کولاب څخه ووتل. دا په تاجکستان کې د روسیې له درو پوځي اډو څخه یو و چې له افغان پولیسو سره تر ټولو نږدې و. دا له هغې خبرې وروسته هم دی چې افغانستان ته د روسیې سفیر تایید کړه چې په کولاب کې روسي چارواکو څو ځلې د 2015 کال په دوبی کې د افغانستان له شماله د طالبانو له استازو سره لیدلي وو. د تاجک خبری اژانس آسیا پلس د یو راپور له مخې په کولاب کې په دغه لیدنه کې برخه اخیستونکو یو طالب قاری دین محمد حنیف نومیږي چې د تخار د درقد ولسوالۍ کنټرول په لاس کې لري. د دغه راپور په وینا افغان امنیتي ځواکونو ونه سوای کولای له طالبانو د درقد کنټرول ترلاسه کړي، ځکه چې دا ولسوالۍ د روسي وسلو په وسیله ساتل کېږي او دغه ولایت به د روسیې لپاره له طالبانو سره د تماس ځای وي.
په روانه خبرونه کې مو په کابل کې د پاکستان د پخواني سفیر رستم شاه مومند مرکه خبره کړه. د دې مرکه په ارتباط ځینو اوریدونکو نظرونه راستولې دي. البته د افغان بیسیم د تاسو اتلس شمیرې لري، په دوی کې یو هم چنار له خوست څخه لیکلي دي. وای د رستم شاه مومند مرکه می وریده د څرګندونی له حقیقت سره دی له حقیقت څخه خورا ډیر لري وي. اجمل ورداګ لیکلی وای د رستم شاه مومند له خبرو معلومه شو چې طالبان د پاکستان برنامه تطبیقوي. غلام سرور نوابی لیکلی دی چې وای د رستم شاه مومند څرګندونه وشودل چې پاکستان په عمل کې څه ډول پالیسی پر مخ بیایي. دا ستاسو نظرونه، ستاسو نور نظرونه په راتلونکو خبرونو کې له نور اوریدونکو سره شریک کړو. د دې خبری خبرونې ځینې مهم مطالب دا و چې د انتخاباتو د څاري او شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تازه فرمان دوی ته اندېښنې پیدا کړي دي. خو لبلی خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که حکومت ډیر ژر د ولسی جرګې او ولسوالي شوراګانو انتخاباتو ته بودیجه ورنکړي، دا انتخابات به په ټاکلې نیټه ترسره نشي. د انتخاباتو لپاره د راتلونکي لمریز کال د تلې د میاشتې 23مه نیټه ټاکل شوې ده. د افغانستان حکومت وایي له ترکمنستان څخه د اقینې تر بندر پورې د اورګاډي پټلۍ د غځولو لپاره چمتو ده.
نقش کمرنگ جامعه مدنی در ترکیب تازه افغانستان. اعضای کمیته گزینش نگر